مشال لیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو بل خبري غړی کې زه نجیب امیر تاسو قربایم دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې دي د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون کړی د خبرونه به تر 1 بجې پورې وي په لمړی نیمای کې را سره د پاکستان په اړه رپورټونه دي په دویمه نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سیمه ییز رپورټونه دي او نړیوال رپورټونه هم شته دغه هر څه په دې یو ساعت کې تاسو اورېدلی شئ چېرته زما مون سره اوسئ په سر کې خبرونه اورو چې زما همکار ظفر خان تاسو وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان دولت او طالبان به زر د سولې موافقې ته ورسیږي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خوره د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په مخه ګامونه نه اخلي ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ او زیاته کړه چې په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري په ابټ آباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهورې پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسېده ولسمشر ټرمپ د روان کال په لومړیو کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکا په 15 کلونو کې د پاکستان سره په احمقانه توګه 3.3 بلیون ډالر مرسته کړې او په بدله کې پاکستان هیڅ نه دی کړی بلکې یوازې دروغ یې ورته ویلي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت د ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسنی حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوه او ولسی خلک د ستونزو سره مخ شول تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی بیکاري لوړه شوې د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځانوجنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز رهنما مشاهد حسین پرون مخام مشال رډیو ته ویل وسنی حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاری ډله او پلان نه لري خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون لډان ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه یو عرب ډالر بنند د پاکستان خزانه تراشي تیر میاشت سعودي عرب ته د عمران خان تر دوري ورستو چارواکو ویلي وو چې سعودي عرب د پاکستان سره 3 عرب ډالر نغده او 3 عرب ډالر د تیلو مرسته کوي د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په دغه صوبه کې امنیت د پخوا پرتله ښه شوې ده پرون ماخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورت او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالي ویل امنیتي ځواکونو د کوټي په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې په لوجی په سیمه کې امنیت بهتر دی دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید درې سرتیري وجل او درې نورې جوبل کړل د نومبر په 18 هم په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی لوړ رتبه افسر نعیم کاکړ وجل شوی وو چې مسولیت یې تحریک طالبان پاکستان منلی وو د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون ماخام په رایون لاهور کې وشو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو په جنازه کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو ورغلو په زرګونو کسانو ګډون وکړ د حاجی عبدالوهاب عمر 95 کاله وو او هغه له څو ورځو راسې مریض وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب په مړینه خفګان ښکاره کړی د امریکا لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي خلیلزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په محل هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشري زو ټاکنو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي
I know that the government of Afghanistan wants peace زه په هیشم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي.
خلیلزاد زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړي. امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي. طالبانو هم یو مرکچی پلاوی ټاکلی او افغان دولت هم د یو پراخه پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان دولتي سرچینې پرون مشال رډیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 تنه داعش وسلوال افغان دولت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د دولت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو استوګن دي. خوږیاڼي وویل دولت د ننګرهار په هغه سیمو کې جمني عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې په خوا به کې داعش وسلوال په پراخه کچه شتون لرلو. تاسو مشال لړیو ته غوږی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای ای پی خبری اجنسونه وای جیرمی هانت په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ایټمی تړون خبري وکړي. د ایران سره په 2015 کال کې د شوی ایټمی تړونه د امریکا تر وتلو وروسته دا د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی. امریکا د دغه تړونه تر وتلو وروسته د نومبر له 4 پر ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې سفر کې به جیرمی هانت د خپل ایرانی هم منصب جواد ظریف سره وګوري او د ایټمی تړون په برخه کې د ایران ته د سهولت ورکولو په لړ کې به د اروپایي هیوادونو په هڅو خبرې وکړي. دا د دې محل خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې دروړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 133 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 121 روپۍ 25 پیسې او په 122 روپۍ. یو یورو په 125 روپۍ او په 125 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 50 روپۍ او 50 پیسې او په 50 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 50 روپۍ 30 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 40 وي.
زموږ غږ د مشال رادیو نورې ظفر خان او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول ورپسې زموږ همکاري رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیې درته وړاندې کړي. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د دې مرستې ترلاسه کړي خو کومک یې نه دی کړی. کارپور رحیم الله یوسفزی د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کوي.
بالکل خبره واضح ده چې ترامپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خفګان لري او پاکستان په حق لا دغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارې نیوکې کوي. بلوچستان کې د بدامنۍ د زیاتېدو په اړه هم یو راپور لرو. د قبایلي ځوانانو یو پلاوی تازه تازه له امریکا راستون شوی وابوري چې دوی هلته څه ولیدل.
وکی دا خبره مونږ نوٹ کړه ساغه خلک خپل ملک سره خپل اغه سره ډیر زیات سنسیئر دي. همداشه عوام ته څومره سنسیئر دي ان دومره حکومتم بیا عوام سره سنسیئر.
د جنوبی وزیرستان د احمد وام خلک له ان جی او غانو خپه دي.
چکه ما ان جوز دو اف ای او دلته چارکاوی اغا سامان مشتنر کوي په داشه لوسل الګاډای دی او غانم دی چرګی دی او دا د خپل ځان نتج دی.
په وخت یاریو کړه سونو ریپورتونه به هم ووري او یو نیمه سندره به هم دروړو. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. وی ویل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستو په وړاندې امریکا ته هیڅ سم نه دی ورکړي. ښاغلی ترامپ د فاکس نیوز سره په مرکه کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تروریستانو د پناه ځایونو یادونه هم وکړه. نور جزئیات د عصمت سروان په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږئ، فکر وکړئ په پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو. موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول. دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لزړه همکاري نه کوي. تر دې ګړی د پاکستان غبرګون په دې اړه مخې ته نه دی راغلی خو موږ د شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د پاکستان پر وړاندې د امریکې دغه سخت دریڅه اغېز لرلی شي.
بالکل، دا یو حقیقت دی چې د امریکې او د پاکستان اړیکې څو کاله نه خراب دي. خو کله نه چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي. او دا بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خفګان لري او پاکستان په حق لا د هغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي. همدارنګه پاکستان کې هم دا هیڅ توقع نشته چې تر څو پورې چې ټرمپ ولسمشر وي نو د پاکستان سره به اړیکې سره ډېرې ښې شي. نو دوی د هغې مطابق خپل تیاری هم کوي. پاکستان اوس په دې پوهېږي چې د امریکې طرف نه پاکستان سره چې کوم مرستې کېږي هغه که به حال هم شي خو په هغې کې به ډېر سخت شرایط وي. نو داسې حالاتو کې د یو بل نه توقع نشته.
رحیم الله صاحب، د امریکا مشخصې غوښتنې دي، هغه معلومې دي، مثلا د حقانی شبکې مخه نیول دي، د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې مرسته کول دي، او دا خبرې دي چې پاکستان وخت په وخت ویلي چې په دې لارو کې مرستې دوی کوي، یا خو به جاري ساتي؟ ستاسو په خیال؟
زما په خیال من ترهګرۍ خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره وسم تعاون کوي او دا پینټاګون دغه دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختم شوې نه دي. البته دا دی چې پاکستانی فوجي افسرانو چې کومه تربیت کوو په امریکا کې نو هغه اوس نه کیږي، یا پاکستان سره د سکیورټي د امنیت په اړه چې کوم مرسته کېدلې هغه هم فعال نه کیږي. نو دا دنه معلومه کیږي چې پاکستان تمه نشته خدا دې چې حقانی شبکې خلاف اقدام کول افغان طالبان چې دې نو یا د خپل خاورې نه وخل یا هغې مجبور کول چې هغې د افغانستان حکومت سره کینې خبرې وکړي. په دغه کې داسې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو اوس امریکایان خو نېخ په نېره په خپله افغان طالبانو سره په قطر کې.
صحیح رحیم الله صاحب، تاسو ویلي چې امریکا اوس نېخ په نېغه طالب استازو سره خبرې کوي، نو د دې خبرې موږ دا معنی اخیستی شو چې امریکا ضرورت نه لري چې پاکستان ته ووایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. دا خبرې یعنی مستقیم ډول باندې کیږي.
امریکایي خدا مقصد دی چې طالبان دې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي او پریکړه وکړي. هغې خو د طالبانو شرط یا غوښتنه ومنله او د هغې سره نېغ په نېغه خبرې وکړي. دین آینده چې کوم نوی یعنی بل قدم به همدا وي چې امریکا به غواړي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي. فعلا د هغې نه طالبان انکار کوي، نو دغه ځای کې بیا امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان په دې کې څه نه څه کار کولی شي. هغې داسې سوچ کوي چې طالبانو باندې د پاکستان اثر شته، خاص طور باندې هغه طالبان مشران چې پاکستان کې موجود دي. زما په خیال باندې دغه ځکه خو هغوی هر طریقه استعمالوي، خپله هم د طالبانو سره نېغ په نېغه خبرې کوي، خو پاکستان کومک هم هغې ته پکار دی.
تاو کارپو رحم الله یوسف زی چې موږ ورسره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د حکومت په اقتصادي تګلارې نیوکه کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپل منصب له سمبالولو راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او د مرستو د راجلبولو هڅې پیل کړې دي. په دې لړ کې تېره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تېره ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تېره ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامې ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځانوجنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان پانی سره په یو مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو ارب ډالر به نن د هیواد خزانه ته راورسي. تیر میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو داوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 ارب ډالرو نقد مرسته او د 3 ارب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکخ سینیټر مشاهد حسین سید تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نو کاری ڈالا او نو تگلا رشتہ افزیاتوی
اپنا جو ان کا سلسلہ ہے وہ خیلی نہیں.
د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلارې نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلارې شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی، د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF، چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالي مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په 6مه د ملیشیا سفر هم کوي.
سلام ورزو لاهور ته د پاکستان د تبلیغی جماعت یو مهم مشر او امیر حاجی عبد الوهاب پرون په لاهور کې وفات شو. عملته پرون مخامې په رایوند کې د اجتماع په ځای کې جنازه وشو او په رایوند سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1947 کال راهیسې د تبلیغ په چارو بوخت او د یو ښه مبالغ په حیث شهرت لري. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د نوموړي مړینه یو لوی زیان بللی دی. په دې اړه یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدل شي. د پاکستان د تبلیغی جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون مخام په ریوند کې وشو او هملته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د نومبر په 13مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د لاهور په یوه روغتون کې مړ شو. پر همدې ورځې د مخام تر لمانځه وروسته د ریوند د اجتماع په میدان کې د جنازې لمونځ وشو چې ورته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان ورغلي ول. د وهاب عمر 95 کاله او له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و. د نوموړي د جنازې لپاره له کراچۍ او نورو ښارونو څخه هم خلکو په بیړه د الوتکو ټکټونه واخیستل او لاهور ته پرواز وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. دغه کورنۍ او پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. عمران خان ویلي د یو مذهبي مبلغ په حیث به د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ساتي. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري هم د تبلیغي جماعت تعمیر په مړینه خفګان ښودلی وی ویلی دی چې نوموړی تل تبلیغ کاوه او اسلام یې د سولې د دین په توګه خود. نو ځکه به هر کال په رایوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دویمه تر ټولو لویه اجتماع کېده. حاجی عبدالوهاب ته 1923 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زو کړی و. د پقام راجپوتو نوموړی د لاهور په اسلامیا کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بېلېدو وړاندې د تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغي جماعت سره یوځای شوی و. نوموړی خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړی و. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شو. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځینو قومندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساينس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه هم ورګټ شي. خو حاجی عبدالوهاب خپله هیڅکله په دې ډول کمیټو کې کار نه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت ټینګېدو ادعا کوي، خو بلوري ته له تیر څه مهاله په دغه صوبه کې د بدامنۍ پیښې په پرله پسې توګه مخې ته راځي. تازه پیښه پرون مخې ته راغله چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو پر موټر وچاودېده چې په کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجید بابر د بلوچستان د امنیت په اړه یو راپور جوړ کړی چې په شریکه یې ورو.
د بلوچستان حکومت دعوه کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیرو وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټي سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړی نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې. نو ځکه د کوټې ترڅنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یوه پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقیقي ذمہوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یوه هدفي پیښه کې ووژل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راځېدلی دی، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یوه لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي او د سر و مال خطر ورته پېښ شوی دی او د حکومت تر ټولو اوله ذمہواری دا یې چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. پارون سړی وزل شوی دی د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمہوارو ته به سخته سزا ورکوي.
دا مجید بابر رپورٹ موریدہ. د قبایلی ضلعو سره د تړولرونکو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګې غړي چې تازه تازه د کلتوري تبادله په پروګرام کې د امریکا له سفر راستانه شوي، پرونی په پیښور کې مشال لړیو ته ویل چې دې سفر ورلا د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات په لاس کې ورکړل. دوی وایي د هغه ځای د ولس او حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړ و. که خلکو د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله، نو حکومت هم د خلکو د ستونزو هواری کې جدي اقدامات کول. د مشال همکار فرهاد شینواری له څو تنو سره غږیدلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو او هلته یې د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینواری مشال ریډیو توای
ندی پر مونږه مختلف ریاستول لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورتوي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي، هغه د پولیس نظام، هغه یو اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی، او هغه چې کوم کونسلو لګا څنګه جل تم ګلوي جرګي هغه مونږ ټولو کاته. نو په دغه کې مونږه چې کوم نوې ایکسپیرینس شو هغه کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دیو بل دو دستور نه هم ځانو نه خبر پړو.
یادو اغوی کلچر مونږ وګورو، په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو شریکی کو. او زمون کلچر د پاکستان کلچر، د ملک کلچر، د قبایلو کلچر، دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم چې زمونږم دا شی کلچر شته، زمونږم دا شی مطلب سیستم ده په ملک کې، او مونږ دومره ترقی کړی ده، دومره مونږ ته پاتې ده. هغه کلچر ایکسچینج نومیم د کلچر ایکسچینج، نو کلچر مطلب الته کوم څه دي هغه دلته راوړل کو تخیل او د دې ځای اغه تخیل.
د فاټا یوت جرګي یو بل غړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو او د هر نسل او مذهب خلکو یو بل ته احترام لاره.
انسان کو تور دے، کو سپین دے، کو مسلمان دے، کو ہندو دے، کو ہر سوک دے، الته سوک ستا جامو تا، ستا گاڑی تا، ستا کپڑو تا، ستا دیشن تا نگوری، الته دی تا گوری جتا دے انسان دا پرسونا بہتری او سمرتا کی انسانیت تے، سڑی توب دے، عزت تے، احترام دے.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی هڅه کوي په پخوانی فاټا او موجوده قبایلي ضلعو کې داسې اصلاحات راولي چې د خلکو په ژوند کې ورسره مثبت بدلون راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د احمد وام سیمې یو شمېر خلک وایي د دوی په سیمه کې غیر دولتي ادارې سم فعالیت نه کوي. دوی وایي د نادارو او اړمنو کسانو پر ځای دغه ادارې د شتمنو په کار راځي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازی بیا وایي یادې ادارې د خلکو سره په اخلاص مرسته کوي او که چاته پرې اعتراض وي شواهد دې له دوی سره شریک کړي، دوی به یې پوښتنه وکړي. سیلاب مسجد له ډیرا اسماعیل خان رپورټ لري.
د سولی وزیرستان احمد وام اوسیدونکي ویایي چې د میژا په سیمه کښې د غیر سرکاري ادارو چارواکي د خیر شګړې کارونه په انصاف سره سرته نه رسوي چې له مخې یې بې وسه خلک بې برخې او مخاور ګټې پورته کوي. د احمد وام یو اوسیدونکی محمد رضوان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
چې کې ما انجوز دو اف ای او دلته چار کوي هغه سامان میشته نه رکوي، په دا شی لوسول دای دی او غنم دی، چرګی دی، او دا د خپل ځان نه تجدی ټوکن چې کیم چا سره وی اغه ځنه په خیری شدی څو کو بجا کو دنه په ټوکن مونږ نه هنه ور کوي.
د سیمه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود ویایي چې کده احمد وام د غاو سدون کی د غا غلا د ثبوتون او شراره ته په ګوته کی زبا د غونه کلاکا پښتنا وکم.
ان جی او بهر نه چې کیم چارو لا جلی دی یا پیسې لا جلی دی
آئی دے مسجد تا دے اخلاص پر بنا بندے او پر دیکھ سامل شاہ دا خلقوں تا عبود شی کینے کرن دی دی آغا آغا شاہی پر صحیح طریقہ سا نہیں سمالا دی نو دے کسرے تا خوز دہاں دا مشورہ کا وہاں دے دا دا سے وکو کنا چھ دے چاہ ری پیزے نو خسی وی کم کاز نو خسی وی دا ورہ مربانی دا وکو یاوی تا آفر کرائی چھ آغا دا متا پر نشان کو متا دیر وشای انشاءاللہ تعالی سے تو سخدا کا وہاں چھ دے دا تا زنب رہ دا
سلاب مسعود مشال ریڈیو احمد دوام سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا سٹوڈیو دا گڑا استان خی چھے درنگ ساتھ لپا پی خور کی دولسنی میں بجی کی دون کی دے زپر خان سٹوڈیو تراغل تاستا دا خبرنو لنڈیز دراو روی
امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ٹرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خوره د افغان طالبانو حقانی نتورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي ولسمشر ٹرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سخت نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسني حکومت راتلو سره ګراني زیاته شوې او ولسي خلک د ستونزو سره مخ شوي مسلم لیگ نون ګوند هم وایي چې اوسنی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو لپاره کاري ډله او پلان نه لري خو حکومتي چارواکي وایي له سعودي عرب به نن یو ارب ډالر د پاکستان قامي خزانې ته ورشي د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په دغې صوبه کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی پرون ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورټ او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالی وویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټولو صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې په سیمه کې امنیت ښه شوی دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید درې سرتیري ووژل او درې نور یې ژوبل کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي خلیلزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشري ټاکنو مخکې په سولې موافقې ته ورسیږي افغان دولت په دې اړه هم څه نه دی ویلي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي رويټرز او ای پی خبري ایجنسونه وایي جریمی هانټ په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټمي تړون خبري وکړي
دا ظفر خان چې د خبرونو لنډیز دراورو او اوریدونکو په دین مای کې هم بیلا بیل رپورټونه را سره دی باورې خو تر هغه وړاندې رسنیو ته کتنه کو پایل له کورنۍ ورسپاڼو په اسلام آباد کې زموږ همکارې دغه ورسپاڼې لوستي او درته وایي چې نن دوی په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
د اردو ژبې مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د احتساب مشیر ویلي چې د شریف کورنۍ په لندن کې د نور جایداد معلومات شوي دي چې ذکر یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلو اساسو کې نه دی کړی په دې لړ کې به څلور نوې مقدمې قومي احتساب بیورو ته ورکړی کیږي اداره کاږي کدا تسلیم کړی شي چې د مقدمو د ځنډ وجه د منظمانو د وکیلانو حکمت عملي ده نو انصاف ورکولو کې د ځنډ نه کار اخیستی کیږي او اوس چې کم دانې سلور کې سونه مخې ته راغلي دي نو د دې له وجې به هم نوره کاروایی کیږي اداره وایي چې د اپوزیشن موقف دی چې د مسلم لیگ نون مشرانو سره امتیازي سلوک کیږي او د پاناما اسنادو مطابق داسې بسونو خلک شته چې د هغې پر ضد کاروایی کیدی شي د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو ځل بیا د پاکستان خزینه د کرکټ لوبغاړي د خپلې لوبې په اړه یو تاثر کولو کې پاتې راغلي دي د خصو دغه کرکټ ډله په ویسټ انډیز کې د آی سی سی د شلوریز میچونو د لوبې په درجه بندۍ کې پلس کې په اتم نمبر راغلي ادارې زیاتوي چې د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د آسټرالیا او د هند پر ضد پرله پسې لوبې بایللې وې او د نیوزیلینډ سره میش دوی له لوبې وستلې او ناکامې سره مخ کړې په دې کې د پاکستان د خزینه لوبډلې واحده کامیابی د آیرلینډ خلاف وه ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې د موټر سایکل سورلې غیر محفوظه ګڼل کیږي ادارې وایي چې پاکستان د نړۍ هغه یو څو ملکونو کې دی چېرته چې د موټر سایکلو شمیر ډېر سیوا دی د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اکثره حادثو وجه د موټر سایکل سورلې وي او کدی کې څوک بچ هم شي نو هغه ډېر بچ جوړل وي ادارې مخکري کې چې و سبو د عدالتي احکاماتو پر رڼا کې هیلمټ د اچولو په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړی دی او د لاهور د ټریفیکي پولیس لخوا یو تجویز راغلی دی چې چا سره هیلمټ نه وي نو هغه ته پیٹرول نه دی ور کول پکار هله پکار د چغون ملک به په دې عمل درآمد کیږي او امید پکار دی چې دې سره په حادثو کې نمایا کمواله راځي. اداره اخر کلی کې چې هلمټ د موټر سایکل چلون کې سر بچ کوي. د ټریفیک د قوانینو پابندۍ لپاره په لاهور کې د الکترونیک چالان نظام موجود دی او څوک چې د قوانینو پابندي نه کوي نو د کیمرو په ذریعه د سیګنالو ماتونکو نشاندهی کیږي او چالان ورله کور ته لیږل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د مالټا هیواد ورسپانې د ایسوي خزي آسیا بیبي پاړه دغه هیواد د پادری سرګندونې رخصت دی. ورسپانې لیکي چې پادری برنارد مانیون د مالټا هیواد پر چارواکو غږ کړی چې پر پاکستان دی له سفارتي لارو فشار واچوي چې د مذهب د توهین په قانون کې دی داسې بدلون وکړي چې له جمهوري او بشري اقدارو سره سمون ولري. بلخو امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسي ډایجست د افغانستان د جګړې په اړه لیکي چې د امریکا مالی وزارت له خوا پر افغان طالبانو د هغو پر ایراني ملاتړو لګول شوي بندیزونه به ګټور ثابت نه شي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مالټا نیوز بک ورسپانې د نومبر 13مې په غاڼه کې لیکلي چې د ایس بي پادریانو ټولنې مشنری سوسایټي اف سنت پال مشر برنارد مانیون د ایس بي شجی آسیا بیبي پر وضعیت خفګان ښودلی دی. نوموړی په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او د ورسپانې په وینا ویلي چې د آسیا بیبي په قضیه کې دوه مهم کسان سلمان تاثیر او شاباز بټي وژل شوي دي. ښاغلی مانیون زیاته کړې د سپریم کورټ لخوا آسیا بیبي د توهین مذهب له تورونو پاکې ګرځونې فیصلې د پاکستان له عدالتونو د هغه هیلې زیاتې کړي. نیوزبوک د پادری له قوله لیکي دا تمه یې کوله چې وزیر اعظم عمران خان به د توهین مذهب په قانون کې بدلون راولي، خو ولې د ده په وینا هغه د سختریزې ډلې د باو ته تسلیم سو او آن آسیا بیبي له هیواده وتو ته پرې نه ښودله. آسیا بیبي د اکتوبر پر 1.5 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د توهین مذهب له تورونو پاکه وګرځوله چې د دې فیصلې پر ضد تحریک لبیک سختریزې ډلې د هیواد په کچه پر تشدد مظاهره وکړي. وروسته حکومت د تحریک لبیک غوښتنو ته غاړه کښېښودله. له دې ډلې سره په رازنامه کې حکومت منلې چې د قانوني کاروایي وروسته به د آسیا بیبي نوم له هیواده د وتو کنټرول لیست راچوي او د فیصلې پر ضد جمع شوي درخواست کې به مداخله نه کوي. بلور ته امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسی ډایجست د افغانستان د جګړې په اړه د صابره عزیزی مقاله خبره کړې. لیکواله وایي د امریکا مالی وزارت د اکتوبر پر 28 نیټه د افغان طالبانو پر ځینو غړو او د هغو پر ایراني ملاتړو بندیزونه ولګول، خو د دې په خبره دغه بندیزونه به په عملي توګه ګټور ثابت نسی. لیکواله وایي ایران له هغو سیمو ییزو هیوادونو یو دی چې د طالبانو مرسته کوي، خو د طالبانو جګړې ژوند یوازې پر تهران نه دی ولاړ، بلکې مهمه خبره دا ده چې د طالبانو جګړې د ایران تر ملاتړ لمخه هم دوام درلودي. صابر عزیزی زیاتوي چې ایران د طالبانو ملاتړ پرې هم شدي، خو بیا به هم جګړه روانه وي. دا ځکه چې ایران د طالبانو شاته نه دی، بلکې د پاکستان دی چې طالبان یې جوړ کړي او منظم وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغان سولې او روغې جوړې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړې چې له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې به افغانان په خپلو کې د سولې تړون ته ورسیږي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ځینو محلي رسنیو سره خبرې کولې ویل هڅه کېږي هر څومره زر چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته رسېدلی شي ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې نوموړی تر دې دمه د سولې په برخه کې د ترسره شوو هڅو په اړه له رسنیو سره خبرې کوي. له کابله یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی کابل ته د څلورم سفر پر مهال د ځینو محلي رسنیو په مخ راښکاره شو. زلمی خلیلزاد چې د راپورونو له مخې په قطر او عربي هیوادونو کې له طالب استازو او ځینو نورو ښکېلو غاړو سره مهمې خبرې کړې، هیله من دی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو افغانان په خپلو منځو کې روغې جوړې ته ورسیږي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی د سولې لپاره زمینې برابروي، خو د سولې په اړه کورني موضوعات باید د افغانانو لخوا حل شي. کله چې له هغه څخه پوښتنه وشوه چې کا طالبان د انتخاباتو پر ځنډیدو ټینګار کوي د ځواب به ورته څه وي. نوموړي وویل
I hope that the Taliban and other Afghans
نو موري وای زه هیله منیم چې طالبان او افغان حکومت له انتخاباتو د نیټه مخکې د سولې تړون ولري. زما او د ټولو افغانانو هیله هم دا ده ځکه هر څومره ژر چې سولې ته رسېږو ښه به وي.
Because the sooner we get peace the better it will be.
ښاغلی خلیلزاد وایي د افغان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان وي چېرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هېواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه. نوموړی داسې مهال د افغان سولې په اړه دا جزئیات په کابل کې له رسنیو سره شریکوي چې د راپورونو له مخې زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې له طالب استازو سره هم لیدلی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کاتو کې د ولسمشرزو انتخاباتو پر ځنډ د موقتي حکومت په جوړښت د طالب زندانیانو په ازادېدو اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال او د ملا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. په کابل کې کله چې له هغه څخه د دغو لیدو کاتو او پرمختګونو په اړه پوښتنه وشوه نوموړي ډېر څه ونه ویل خو په مخططانه شکل یې خوشبیني څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیدو کاتو رد کړي خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیر میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې نتیجې له افغان حکومت سره شریکي کړي وي. له دې سفرونو لیدو کاتو هیله مندیو سره انتقادونه دادي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره لول سره پټ ساتل شوی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې ترڅنګ چې د زلمی خلیلزاد د سولې لپاره هڅستایي وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ هم له خلکو سره شریک شي.
کریکتی هم دومه خیلی سیاست نوی چه دا عظمی سر یو خبره ای مسلمی سر بلا خبره ای دا اچرزی سر بلا خبره ای دا خبره یو نوازه هن گرد ورکی نو منگا پا دیرا بیتا تشویش درو زمان گفتنه دارا چه امریکا باید دا صلح استراتیجی دا افغانستان دا ملت سر شریک کی او دا افغانستان حکمت سرم خواهش مداده چه اگوی چه سور سر اولیدلی اگر شریک کی ترسو دا نور سیاسونی سر چه کمی خبری کردی که دا اگه و دا حکمت تر منز تفاوتی چه ملت پا دی آگا و خبر شد.
که اغلی مسلم یار دی یک شنبه پورز دا مشرانو جرگی عمومی غونډه ته وویل دا سولی لپاره پالیسی سیاو تګلار باید وي او د دې لپاره چې د سولې په اړه د خلکو شکونه ورک شي وي خبر داوي چې د روانو خبرو څرنګوالي وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې تاسې د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ چې په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوریدئ شي. د دې ترڅنګ تاسې د انټرنیټ تلارې په ټیون ان کې تاسې موندلی شئ. همدارنګ که مشال رادیو ته سرور ښکاره کړئ په ویب سایټ باندې هم زموږ خپرونې نخپنې غوریدی شئ. نور رپورټونه هم راسره شته خو اوس د سرفراز په واز د غزل اورو. کلامو د ابرار غر او اوازو د سرفراز افریدی تاسې د مشال رادیو نه د سندره د غزل واورید. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دغل تاسنی خلک د ځنګلونو په ریبلو بوختي. دوی وایي حکومت دې د دې کار مخنیوي وکړي ځکه چې کله یوې خوا پر ځنګلونو وطن ښایسته ښکاري نو له بلې خوا ځنګلونه د بارانونو د ورېدو لامل هم ګرځي. حکومتي چارواکي بیا وایي یو شمېر خلک د سون موادو د ترلاسه کولو د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره دا کار کوي. نور تفصیل د عمر وزیر نورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 1300 میاشتونه د شوال او سرماسیمو کې د ځنګلاتو کټای کیږي چې ونې ځنګلات له بیخه ختمولې شي او ځایي انتظامیه د دې د مخنیوي عملي ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي د ځنګلاتو کټای سره د وزیرستان غرایزو سیمو ښکلا ختمیږي او موسم کې بدلون راځي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي حمزه مسعود وایي
کمه د غریزی علاقې د شیرته ځنګلات ای ولدا چې ګیم کټینګ را وندای اخوالی سره 2 اکتوبر ډیپټی کمشنر ساوث وزیرستان یو نوټیفیکیشن جاری کړ کاروبار به پرې نشي کټکاولای او دا ورسې ریجک شه ډېرې علاقې دي چې ولته په غټه توګه کټایو راونه و چې بیا اډمنستریشن بیا یو نوټیفیکیشن جاری کړ پر باوجود دا کټینګ هراونو حکومت ته بچار دو چې صرف نوټیفیکیشن نه بونه نه کیږي بار بار نوټیفیکیشن کیږي عمل درآمد دخې نشته دی.
ملک هاشم وای دولت او ځایي انتظامیا د ځنګلاتو تحفظ لپاره عملی ګام پورته کړی او د غلطه کا بجلی او ګیس خلکو ته ورسی نو ډیرای ځنګل به خپل محفوظ شي.
د جنوبی وزیرستان د ځنګلات کټایي بلکې د هغې سره یوټای کول علاقہ د سیلاب سره هم مخ کیږي علاقې رونق هم ختم کیږي په موسمیات سے خطر دی غیر درمی او ځنې علاقې بیا هغه داسې خلک تباہ کو لکا کولې ځنې جوړا وي څه کوي کنه چې د هغې بیا وجود هم پس ختم کیږي.
کلامو چې په دې اړه د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې انتظامیه د لړکې سوزله خبرداري ورکړي او لبه خداونو بوټو کټای چاته اجازه نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,580. 11,880 کلو هرتز. اوس ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې 15 تنه داعش وسلوال د ملي امنیت منصوبینو ته د خپلو وسلو سره تسلیم شوي. تسلیم شوي وسلوال وایي چې دوی د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي وو ځکه یې ځانونه تسلیم کړل. نور حال له جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیانی د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شوي داعش وسلوال د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو سره تعلق لري. دی وایي
هغه داعشانو چې د حقایق درکړل له دې جملې څخه 15 کسان د سولې بهیر سره یوځای شول، خپل وسلې مهمات د ملي امنیت منصوبینو ته وسپارل. دا د چین نازیانو حسکې مینې کوټ ولسوالیو اړوند اوسیدونکي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کاموال په دغه کانفرنس کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې د ولسی پاسینونو ملا وروتړي.
د حکومت نم هیله او غوښتنه ورزو ده، خاص کر د ملي امنیت د ریاست نه چې ولس آماده دی او هر ډول قربانۍ ته دوی چمتو دي. د دوی نم هیله غوښتنه ده چې د ولس تر شا ودرېږي. دغه ملي پاسونونه چې دوی په اکثر ولسوالیو کې لکه منګه شاهدانی په بټیکور کې په نازیانو کې راغوشت شوي دي او د خپل نظام او د خپل حکومت تر شا ولاړ دي. واقعي ډول باندې دغه پاسون کوونکي حمایت کوي.
تسلیم شوی وسلوال وایي د داعش وسلوالو لکړونو تنګ شوي ول ځکه یې د سولې لار خپل کړه. یو تنی وای
زبانگول اوس نازیان د ولسوالۍ اوسیدونکی پدایش کې اوسیدم په نازیان ولسوالۍ کې پیالتونه کول دې کې نه را باندې نیو چوغان دی بس لري کاوایا بس دې باندې رسلونه د مجاهدینو زونګه وچاو د کنه ولا کومندانې ما کړی دي او را مې را ولټې د مشر او کشرې نو کوته نه سپینګیره کوڅ مونږ دې ذلیل کړو راغلو سورې په لوسې سره ودرېدو
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا والله خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې چې پخوا داعش وسله والو په څرګند ډول فعالیت ترسره کولو اوسې د ملي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اساس په اکثرو ولسوالیو کې فعالیتونه شنډ شوي او زیاتوي چې د ژمني عملیاتو د پلان په پلي کېدو سره به تر بل هر وخت زیات وځپل شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې بهرنیو هیوادونو ته افغاني تولیداتو د لیږدولو په پار د هوایي دهلیزونو پرانیسته کړې او د جلغوزو تولیدات یې بهر صادر کړل. په ننګرهار کې هم په یو شمېر ولسوالیو کې د جلغوزو د ونو طبي ځنګلونه شته دي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو خدمتونو له امیر عبدالوارستان سره د جلغوزو په تولید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په کومو ولسوالیو کې جلغوزي تولیدېږي. هغه په ځواب کې وایي
په ننګرهار کې په نهو ولسوالیو کې مونږ د جلغوزیو تولید لرو چې په څلورو ولسوالیو کې مونږ ته احصایې راغلي، تخمینی ارقام راغلي مونږ ته، او دغه د جلغوزیو تولید یو لسو نه تر دو لسو پورې ناخالص میټریک ټنه دا تولید شوی دی چې دا یوازې څلور ولسوالیو دغه دی. هو که چېرته مونږ کوشش وکړو چې د نورو ولسوالیو ارقام راټول کړو زموږ تولید د دې نه نور هم لوړیږي.
دغه څلور کومې ولسوالۍ
دا؟ حصارک، پچیراګام او کوټ او یو لسوالیه چین.
او اوس چې دغه اوایي دالیز دلاري نور ملکونو ته د افغانستان د جلغوزیو تولیدات سي، ننګرهار به پکې سکل سهم ولري؟ د ننګرهار جلغوزي بلار شي بهر؟
یقینا کوشش مونږ دا دی چې تر څو مونږ د ولسوالۍ کې یاد ولسوالۍ کې یاد نه ولسوالۍ کې د زراعتي خدماتو لاري خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، تر څو وکولای شي چې دغه جلغوزي چې په کم ښه شکل باندې بسته‌بندي او ښه شکل باندې پروسس او غین وروسته زمونږ دغه تجاران وکولای شي چې د دغه دالیز لاري یقینا زمونږ برخه پکې شته.
تاسو په پام کې لرئ چې په راتلونکو کې د دغه نه ولسوالۍ نه علاوه نور ولسوالیو کې د جلغوزیو مصنوعي ځنګلونه جوړ؟
جلغوزي د بهر د ارتفاع نه د 2500 تر 2200 په ارتفاع کې کیږي او دا یو طبي بوټی دی. د دې نور ډولونه لکه صرف کاجو د دې خلا د بار خلک کری، خو هغه اقليمي شرایط چې د دې لپاره برابر دي دای واسي په دې نه ولسوالیو کې برابر دي، او دا د الله پاک یو لوی لورینه ده چې په دغه سیمو کې دا په طبي شکل سره کیږي. خو زمونږ د کرنې مالداري او بولګولو وزارت ځنې برنامه د طبي زیرمو د امیرت ترلاندې شته دی چې مونږه په ولسوالیو کې یا جنغوزیو ته روشت ورکو او هغه بزغلی وکړو، یا په قومي تړونونو باندې چې بیرحمانه توګه کته کیږي، یا دغه جنغوزی چې راټولېږي په بیرحمانه توګه هغه وړي غوټي لمنځه ځي په خاص تخنیکی او مسلکي شکل سره جنغوزی نه راټولېږي. او عامه پوهاوی مونږه کړی دی او مونږه د کرلو ځنې برنامه هم لرو ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به هم ولرو.
د جمهوریت او امریت ترمنز ټکر، جمهوریت غشتونکو قربانی ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کې جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین له امریته د اولس د ازادۍ په تکل کو کورنۍ د دوی د ازادۍ په هیله
وعده نه پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی رحمه ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري ملم شو.
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو
پیمانه
کې مینه یو دغه ارث کې تیری دي د خلکو د خیر لپاره. زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروګرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په ماځګر په کم 15 د اتوار په ماسوشن پاوکم یوه او د ګل په ماسوشن دو دیش منټه د پاسه دوی بجې اوریدلای سي.
اوریدونکو له دې اعلان وړاندې تاسې په جلال آباد کې د کرنې او مالدارۍ د یو چرواکي عبدالوارستان سره زموږ د همکار باز محمد عابد مرکه اوریدله. همدې سره په دې خپرونه کې د رپورټونو مرکو لمن رانغاړو. نو رپورټونو مرکې به په نورو خپرونو کې تاسو واورئ. اوس خپل کوربا نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او په اخره کې د جیمز خان د وړ په آواز سندره واورئ. Okay.